ملي افغانستان با همون معیارها بروی تمام افسران بروی تمام اطلاعی که نیم معیارها را تکمیل کردن در خدمت دناست، مگر به این شکلی که هر کسی اردو را شخصی ساخته باشه بگه من فکر نمی کنم، نظر برادر خودم رد نمی کنم، امیدوار هستم با مو تجاربی کاری که دارن یه معیار را پیش خود محاسبه کنن، روی از معیارها بیان در وزارت دفاع ملی در پیشنتون ثبت نام بکنن، باز عضویت اردوی ملی افغانستان را کمایی کنن.
با تشکر از همراهیتان در برنامه یک ساعته دیگر، احمد شبر با شما است. من امید مرزبان اجازه میخواهم. شبر صاحب سلام.
مرزبان صاحب مننه د ازادي رادیو د تو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له دې هڅو خبرو چې غواړي له طالبانو سره اور بند وشي. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب تر 9 بجو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلو په جګړو کې دواړو خواوو ته مرژوب لاوښتې. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت نن د لسګونو پراختیایي پروژو تړونونه کوي او د سوریې په جنوب لویدیځ کې به سر له سبا اور بند وشي. بشپړ خبرونه. په بادغیس کې چارواکي د وسلوالو طالبانو د دوو مشرانو ملا هیبت الله اخوندزاده او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ د وسلوالې نښتې خبر ورکوي. د بادغیس والی ویاند ظاهر بهاند ازادي راډیو ته وویل چې په نشته کې د دواړو خواوو وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي. د جګړه پرون غرمه په جوان ولسوالي کې د منصوریان او رسولیان وسلوالو ډلو ترمنځ وشوه چې د منصوریانو لخوا څلور وسلوال وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. د ده په وینا د رسولیانو له ډلې درې وسلوال وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د مولا محمد رسول ډلی ویلي چې په پرونۍ نشته کې د مقابل لوري اته غړي وشري او پنځه یې زخمیان کړي دي، خو د مولا هیبت الله ډلی چې په سیمه کې د منصوریانو په نوم پیژندل کېږي په دې اړه خبرې نه دي کړي. د لغمان په مرکز کې څلور ملکیان ټپیان شول. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هاوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو له لوري وروبشتل شوې وه.
تیره ورځ مازدیګر ناوخته 15:30 بجې د لنګار په استقامت د مرکز اړوند د بادی آباد په سیمه کې د مخالف وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو کرمن نښته شوې چې وروسته د مخالفینو لوري د هاوان مرمۍ راټغول شوې چې دا په یو کور باندې لګېدلې چې له امله یوه مېرمن او یوه کوچنۍ نجلۍ دواړه ټپیان شوې. بل لور ته د همدې بادی آباد او ساپو کلا په سیمه کې د مخالفینو په ډزو کې دوه تنه ملکي کسان چې البته نارینه دي دا هم زخمیان شوي دي.
سرحدي ځواک زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت به نن د 15 پراختیایي پروژو قراردادونه وکړي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا پروژې په مختلفو ولایتونو کې د اوبو لګونې او ترانسپورټي شبکو د پراختیا لپاره جوړ شوي دي. اکبر رستمی وایي
قرار است امروز وزارت احیان کشافته‌ها در ادامه امضای
دیوی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت بنن خلکو ته د اساسي خدماتو د برابرولو او په ټول افغانستان کې د پراختیایي پروژو د تطبیق لپاره د 15 پروژو قراردادونه یو شمیر پراختیایي شوراګانو او خصوصي شرکتونو ته ورکړي. دا د تقریبا 300 میلیون افغانیو قراردادونه دي. د شغل رستمی په وینا دا پروژې به تر ډیره حده د روان کال تر پایه بشپړې شي. له اسد رادو خبرونه اوري. مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا ټاپو وزمه کې دروشت پوځیان ووشل. دا په مصر کې د تیرو دوو کلونو پترس کې تر بل هر وخت پر پوځیانو د خونړی حمله بلل شوې ده. په دې برید کې لښتر لښه شپږ بشتنه ټپیان شوي هم دي. د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی دی. د امنیتي چارواکو په وینا حمله پرون سهار وختي هغه وخت پیل شوه چې د جنوب لویدیځ سرحدي ښار رفح په البارس کلی کې پر پوځي مرکز چې شاوخوا شپېته پوځیان پکې وو لومړی د موټر بم چاودنه وشوه. تر دې وروسته په لسګونو وسلوالو چې مخونه یې پټ کړي وو پر پوځیانو ډزې پیل کړې. حملې نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان هیتر نویورت په واشنگتن کې وویل چې متحد ایالاتونه دا حمله په کلکو ټکیو غندي او واشنگتن له تروریزم سره په مبارزه کې د مصر تر څنګ دی. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند موافقه اعلان وکړ. دا اعلان پرون وشو. تمده چې د اوربن سر له سبا شروع شي. د دې اوربن اعلان وروسته تر دې وشو چې د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر دې وروسته به شاید د سوریې په نورو سیمو کې هم د اوربن لپاره هڅې وشي. ټیلرسن زیاته کړه چې امریکا او روسیه باید په سوریه کې د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره ګډې هڅې وکړي. په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو په تر واکمنۍ لاندې ښار لوهانسک کې چارواکي وایي چې په دې ښار کې پرون جمعه په دوو چاودنو کې یو تن وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوي دي. په لوهانسک کې د روسیې د ملاتړ کوونکو بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې ویاند اندری ماروچوکو وویل چې یو چاودنه د خوراکي موادو په یو دوکان کې وشوه، دوهمه چاودنه د قانون د حاکمیت ځواکونو د چیرنې په ځای کې شوې ده. اندری مارچوکو دا چاودنې تروریستي حملې وبللې او پرې پر ناڅرګندو اوکراینی حمله کوونکو واچوله. هغه وویل چې دا چاودنې د اوکراین د لانجې د حل لپاره په هامبورګ کې د روسیه او امریکا د ولسمشرانو پر خبرو د منفي اغیز لپاره شوې دي. او ساجر له په منځنۍ سپټول شپږ نیو په افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان د سولې د عالی شورا لدی هڅو خبرو چې غواړي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره په ناامن سیمو کې له طالبانو سره اور بند وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې هڅې هرکلی کړی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ډیر خوشحال ده چې د سولې عالی شورا په راتلونکو ټاکنو کې دوی غواړي چې منځګړتوب وکړي او امنیت عمل هلته تامین شي.
نن په افغانستان کې مدني فعالانی د انټرنیټ لاله یو کمپاین کوي چې ولې باید د شوزو انجونو پر نمونه وشرمی شو.
واره چې خلک وپوهیږي چې شوزو یو مستقل او خپلواک هویت لري.
پاکستان وایي چې حقانی شبکې او نور وسلوال له پاکستان افغانستان ته تللي. کابل بیا پر پاکستان تورونه پوری کوي چې تر هغه رې ساتلي.
د افغانستان د حکومت مو استخبارات هر څوک ورته وی هغه به ور پوښتنه کوي چې دا د دفترونو کې پټه شي دا د پټې شورا ده دا د پیښور شورا ده.
په یو تحلیلي مطلب کې دا مسله سیړو. دا به هم واوري چې د کوکنارو کار په کندهار کې زیات شوی.
بدبخت نه وایم چې دا نړیوال مافیا خلک ډیر تشویق کړي چې زموږ زراعت له منځه وړي دي، زموږ د بیاري سیستم له منځه وړي دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو پر مهال د امنیت ټینګښت لپاره د سولې د عالی شورا له لوري د اوربند د طرحې ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پر داسې طرحې کار کوي چې د ټاکنو پر مهال په ناامنه سیمو کې اوربند وشي. د ټاکنو خپلواک کمیسون ومنله چې امنیت په تر روانو ټاکنو لپاره یو عمده مسله وي، خو وایي ویل چې د دولت امنیتي ادارو ته هم د ټاکنو د ښه امنیت لپاره خپل وړاندیزونه استولې دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دولت مسؤل دی چې له پوځي او سیاسي لارو د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د روانو ټاکنو د ښه امنیت لپاره پر داسې طرحه کار کوي چې پر اساس یې د ټاکنو په وخت کې په ناامنه سیمو کې اوربند وشي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د سولې د عالی شورا د دې کار هرکلی وکړ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ډیر خوشحال ده چې موږ واوري د افغانستان د سولې عالی شورا داس یو ابتکار یا داس یو نوښت کړی دی چې هغه کې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې امنیت بسوي او دوی غواړي چې منځګړتوب وکړي او امنیت عمل هلته تامین شي. د موږ غوښتنه د شورا علي صرف دا ده چې د افغانستان د پاتې سولې لپاره هم تلاش وکړي. سولې یا د اوازې د ټاکنو په بهیر کې نه وي، نو امید مو په دې ده چې د سولې علي شورا خپل هڅو دوام ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون په ځینې سیمو کې د امنیت خرابوالی د ټاکنو په وړاندې یو مهمه مسله ګڼي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر داسې وتره کار کوي چې د ټاکنو پر مهال په هغو سیمو کې چې امنیتي وضعیت خراب دی اوربند وشي. دوای منزګریتوب د سولې د عالی شورا د کار ځانګړتیا د نموشیل لرو چې د یو شمېر کسانو سیاسي ګوندونو او نړیوالو دوستانو په مرسته به دا طرح عملي کړو او سوال طالبان به د ټاکنو په وخت کې اوربند کړي. دا یو طرح ده او کار پرې روان دی. د سولې د عالی شورا مرستیالي ونه ویل چې د اوربند دا طرح به یې څه وخت بشپړ سي. هغې د طرحې د جزئیاتو له څرګندولو هم ډډه وکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شورا وټاکنې د را روان کال د سرطان په شپاړسمه وسی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د دې بهیر د امنیت ټینګولو لپاره تیرونې د کورنیو چارو او دفاع وزارت د ملي امنیت ریاست او سیمه ایزو ارګانونو له خپلواک ادارې سره هم تفاهم لیکونه لاسلیک کړل.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې له طالبانو سره اوربند وشي. د سولې عالي شورا ازادي راډیو ته ویلي دي چې سر له اوسه د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره له طالبانو سره د اوربند موافقې لپاره کوشش روان دی. تمه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په میاشت کې ترسره شي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د حقانی شبکې او د نورو ټولو تروریستي ډلو وسلوال له پاکستانه وتلي دي او د افغانستان په هغو سیمو کې چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي فعالیت کوي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان مینپال په دې ارتباط ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې د دغو اداو د اثبات لپاره نظارت رامنځته شي او ولیدل شي چې رښتیا هم حقانی ډله له پاکستانه وتلې ده، رښتیا هم د طالبانو نورو ډلې له پاکستانه وتلې دي، رښتیا هم په داعش په کومو نقاطو کې دي. دوی هم اداوې لري چې هغه اداوې تر ډېره ځایه پورې له حقیقت لري دي. مثلا دوی د ملا فضل الله د ډلې په اړه باندې وایي یا د احرار ډلې په اړه باندې وایي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هیڅ ډول سند افغانستان ته تر اوسه باندې وړاندې کړی نه دی.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې احرار ډله ملګرو ملتونو په تروریستي لیست کې شامل کړی دی او پاکستان د دې هر کلی کړی دی، او البته د پاکستان او افغانستان د دغو اتهاماتو په اړه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر اتمو بجو وروسته یو تفصیلي مطلب اوریدل شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان جمهور ریاست لادلی او قضایی ارګانونو او لوی څارنوالي غواړي چې د جنرال عبدالرشید دوستم قضیه زر تر زره یو طرفه کړي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل که چیرته د څېړنو په نتیجه کې ښاغلی دوستم بې ګناه وپیژندل شي نو د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپلې دندې ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د جنبش ملي ګوند وین بشیر احمد تینج وایي په دې اړه باید د محکمې او څارنوالي پریکړې سیاسي بڼه ونه لري. نور حال له کابله اکرام الله اکرام راکوي.
جمهور ریاست په یو تازه بیان کې ویلي چې عدلی او قضایی ارګانونه او لوی څارنوالي باید زر تر زره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم قضیه پای ته ورسوي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب الله آزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په دې سیړنو کې ښاغلی دوستم بې ګناه ثابت شي خپل دندې ته به ادامه ورکوي.
ولسمشر د لومړي مرستیال موضوع جنرال صاحب دوستم یو حقوقي قضیه لري او زموږ هیله له عدلي او قضایي نهادونو څخه دغه ده، په بالخصوص د لوی څارنوالي څخه چې دا قضیه هر څومره ژر وي یو طرفه یې کړي تر څو دا مشکل حل شي او هر خوا چې مجرم وګڼل شي هغه به قضایي او عدلي نهادو پورې اړه لري چې هغه څه ورته ټاکي، یعنې کوم مجازات څه ورته لري. خو چېرې جنرال صاحب دوستم په دې قضیه کې پاک موجي دی به راځي او خپلې دندې ته به ادامه ورکوي.
د راپورونو له مخې له تېر یو کال رئیس عبدالرشید دوستم خپل دفتر ته نه دی تللی. هغه تیر کال د جوزجان د پخوانی والی احمد ایشچی لخوا د جنسی زورونې په تور تورن شو. ښاغلی ایشچی ادعا وکړه چې عبدالرشید دوستم جنسی زورونه ورکړي، هغه قضیه چې په اړه یې د لوی څارنوالۍ څېړنې روانې دي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال نږدې کسانو دا تورونه رد کړي دي. د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د دغه تورونو په اړه سیاسي پریکړه ونه کړي.
دی
وای هغه تورونه چې په لومړی مرستیال پوری شوی دي موږ په خوا هم رد کړي او اوس هم ردو، او له لوی سرنوالي غواړو چې د دې قضیه په اړه سیاسي پریکړه او سیاسي چلن ونکړي.
قضیه نکنن.
خاغلی تنج همدار از اول چه د ولسمشر لومړی مرستیال د صلاحیت د نور کولو او ورسره د تر هودنه شریکې دوه لامل خپل دفتر پرې خېده. د په خبره اوس مهال عبدالرشید دوستم د سیهی معنی لپاره ترکیه تتللې او ډیر ژر به کابل ته راوګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایي چې لوی سرنوالی باید په تیرو څو میاشتو کې په دې اړه اسناد او شواهد راټول کړي او اړوندو ادارو ته سپارلی وي. خو لوی سرنوالی په دې او د ولسمشر د مرستیال ویند خبرو په اړه خپل نظر څرګند نه کړ.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه خبرو چې دا مسله څرګرلې ده چې امریکا به افغانستان ته څومره پوځیان واستوي. خو اوس د یو مدني حرکت په اړه شزو ته د هویت ورکولو په خاطر نن یو شمیر افغان انجونې غواړي په ټولنیزو رسنیو کې ماته په خپل نوم ژغ وکړي او هشتګ وکاروي. یو شمیر افغان انجونې او ښځې په دې باور دي چې ځینې ښځې له مرګ وروسته هم بې هویته پاتې شي، یعنې ډېر شمیر نارینه نه غواړي او حتی شرم ورته ښکاري چې د کورنۍ د ښځینه غړیو نومونه یې واخیستل شي. دغه انجونې وایي چې دا کمپاین به په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول په فیسبوک او ټویټر کې ترسره شي. په کابل کې زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې اړه د دې ټولنې له یوې غړي سباون بیاباني سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې هشتګ پوښتنه کړې. اغلې بیاباني وویل
دا هشتګ شفیمو لپاره دی چې باید شفی پرمختګ وکړي او غواړو چې خلک وپوهېږي چې شزو یو مستقل او خپلواک هویت لري او موږ باید د هغه هویت کې درناوی وکړو. په دې باره کې یو هشتګ مطرح وکړو چې خلک په دې باره کې پرمختګ وکړي او وزانی چې ښځونه هویت مستقل دی او پته لري.
په داسې حال کې چې افغانستان یو صنعتي او کلتوري ټولنه ده او زیاتره مېرمنې حتی نه غواړي چې خپل نوم یې رسوای شي، تاسې فکر کوئ ستاسې دا پیغام یا دا کمپاین به مثبته نتیجه ورکړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. په اسلام کې دا نه راغلی چې ښځه نوم نه باید واورو او اصلا په دې باره کې هیڅ آیه نشته، هیڅ حدیث نشته. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ډېر ښه مثال دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مور، خور، لور او د خویشاوندان نوم په قرآن کریم کې په ویار لکه یو ویار لیکلې دي. مونږ ولې مونږ خپل کورنۍ میمنو و په پته کو ولې مونږ داسې کو چې په قرآن کریم په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مور ویندي او نور بیربنو تی راغلې دي خو مونږ ولې داسې کو؟
د کوم دلیل لمخې مو دا کار وکړه؟ څه دلیل موجود و اصلا؟
مونږ هر سره داسې خلک سره مخامخ کېدو چې د کورنۍ میرمن نوم واوره شرمیږي او ښځه نوم په واوره کارت په دواده کارت د فاتحه کارت او د ډاکټر نسخه کې مخول کې ښه کارګني او مونږ داسې کار وکړو او یک هشتګ مطرح کړو چې دانی افغانستان په افغانستان کې بیا نه و.
یو ډیره مهمه پوښتنه اغلی بیاباني، په داسې حال کې چې عموما په خارونو کې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او ساسي هاشټاګ چې دی دا کمپاین چې دی دا به عموما تر هغه خلکو رسیږي چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی ولري. نو په داسې حال کې چې یو مېرمن انټرنیټ کاري تبن هغوی ته دا مسایل ډیر ارزښت هم نه لري، عموما دغه ستونزې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ ساسي دا پیغام به تر هغوی ورسیږي؟
زه باوربند یم کې داسې ورځ راځي. مونږ یو انټرنیټ کې د سسیل مونږ غواړو کې د لومړی جنبش انټرنیټ سره اپیل وکړو او بیا وروسته بیا په زمان کې وروسته مونږ په هغه قریه کې کلیوال کې زو او امیرونه ته یو تعلیمي او درسونه کې درس وایي چې ښځه د نوم په توګه ښځه کې یو ښه کار نشته. مونږ دا تصمیمات لرو چې دا داسي وسی وکړو چې ډېر د جهان زموږ په داسې جنبش کې خبر وست.
د ښځو د حقونو فعال سباون بیاباني اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
ل امریکا خبرونه کې ورسپړې وال استریت جرنال په خپل پرونی غن کې افغانستان ته د لیجل کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی وروسته له هغې چې تیر میلادي میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل دفاع وزارت ته افغانستان ته د زرګونو امریکایي پوځیانو د لیږلو په برخه کې یو اړخي صلاحیت ورکړ، څو ورځې مخکې سپینې ماڼۍ ځینو مقاماتو ته یو پټ لارښود ولیږه چې له مخې یې د دغو قواوو شمیر محدودېږي. د وال ستریت ژورنال په لیکنه دغه لار شو د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ایچ آر مک ماستر لخوا محدود شمیر چارواکو ته لیږل شوی دی. هغو کسانو چې دغه سند یې کتلی ویلي ولسمشر ټرمپ به دفاع وزیر جم ماتیس ته اجازه ورکړي چې د سپینې ماڼۍ له مشورې پرته افغانستان ته پوځیان ولیږي، خو چې شمیر یې تر 3900 ډیر نه وي. د ورځپاڼې په لیکنې کې وړاندې راغلي د زده نقیز څرګندونې د ټرمپ په اداره کې په داسې حال کې مخالفتونه څرګندوي چې واشنګټن هڅه کوي د افغانستان په اړه یوه نوې هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. ورځپاڼې زیاتوي داسې اندېښنې هم شته چې واشنګټن ښایي د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې چې له کبله یې تر 2400 ډېر امریکایان وژل شوي او 2.4 تریلیون ډالر ورباندې لګول شوي نور هم په ژوره توګه دخیل سي. د امریکا دفاع وزیر تمه شولې چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې سپینې ماڼۍ ته یو پلان وړاندې کړي چې له مخې به یې د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف ته هغه ځواک چې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو د ځپلو لپاره ورته اړتیا لري ورکړل سي. فارن پالیسی خپرونې په خپله پرونی غنې کې د جیسن ډیمسي په نامه د یو پخوانی پوځي قومندان انتقادي لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې زموږ جنرالان ناکام سوي دي. لیکوال په پیل کې لیکي د امریکا پوځ په افغانستان کې امریکا ناکامه کړه، دا تاکتیکي ناکامي نه بلکې د رهبری ناکامي وه. د لیکنې په یو برخه کې راغلي کله چې جنرال ستانلی مکریسټل په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو قومنده پر غاړه واخیسته خپلو اړوندو پوځي قطعاتو ته یې وویل تر هغو چې بریالي کیږو او په افغانستان کې باید پاتې سو تاسې به کوم متفاوت کار وکړئ. لیکوال وایي زه هغه وخت د افغانستان په ختیځ کې د یوې سختې جګړې پر مهال د یوې لوا د عملیاتو مشر وم او دا سمه پوښتنه وه، خو تیر وخت ته په کتو دا له چلول څخه ډکه پوښتنه وه. د لیکوال په خبره ځواب دا دی چې تاسې باید په دې جګړه کې سم کسان وګمارئ، هلته یې تر مناسب وخت پورې وساتئ چې د ټولنې په باب سم پوهاوی ترلاسه کړي، بیا د جنګ د پرمختګ په اړه ورسره حساب کتاب وکړئ. لیکوال زیاتوي خو په افغانستان کې داسې څه ونسول چې پوځ یې له ترسره کولو سره لیوالتیا درلوده. موږ داسې پالیسي عملي کوله چې پوځي مشران یې له مخې وخت نا وخت بدلیدل. د فرنګ پالیسي لیکوال د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان قواوو اړتیاو ته اشاره کړې او لیکي په وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت یو مقام وویل افغان ځواکونه د هوایي ځواک، استخباراتو او لوجستیک په برخه کې مرستې ته اړتیا لري. خو لیکوال پوښتنه کوي افغان اردو ولې دغو ظرفیتونو ته اړتیا ولري په داسې حال کې چې وسلوال طالبان له دغو وړتیاو پرته ځینې بریاوې ترلاسه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د پنجشنبې په ورځ د تحریک طالبان پاکستان پر جماعت احرار وسلوالې ډلې بندیزونه ولګول. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له تحریک طالبان پاکستان څخه پر جلا شوې جماعت احرار وسلوالې ډلې د بندیزونو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره ورځ جماعت احرار وسلواله ډله ناقانونه وګرځوله او پر دغې ډلې بندیزونه ولګول چې له مخې د یادې ډلې مالي اساس وکنګنول، د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه لګول شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو لخوا پر دغه ډلې د بندیزونو هرکلی کړی او ویلي دي دوی د ملګرو ملتونو دغه پرېکړې هرکلی کوي چې له مخې د جماعت احرار وسلواله ډلې د مالي اساس وکنګل کول او د دغه ډلې د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه ګول شوی دی. جماعت احرار وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې دغه خونړیو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې لسګونو کسان ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد وزارت بیان کاږي پاکستان تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دا ډله د ترهګرو په لیست کې شامل کړي او نړیوال بندیزونه دې پرې ولګوي. پاکستان ادعا کوي چې دغه وسلواله ډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پټن ځایونه لري او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه پلانوي، خو افغان حکومت بیا د پاکستان دا تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر جماعت احرار وسلوالې ډلې تر بندیز لګولو مخکې دغه شورا په 2015 میلادي کال کې د تحریک طالبان پاکستان پر مشر ملا فضل الله هم په ترهګریزو پیښو کې د لاس لرلو او د دغو پیښو لپاره د مالي مرستو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګولي وه. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مخکې په 2013 میلادي کال کې پر جماعت احرار وسلوالې ډلې بندیزونه لګولي ول. د یادونې وړ ده چې د جماعت احرار وسلوالې ډلې وایند احسان الله احسان پر روان کال کې له دغې ډلې لارې جدا کړې او ځان یې پوست ته تسلیم کړ.
ټاکل شوی و چې د روسیا او امریکا ولسمشران شاوخوا نیم ساعت خبرې وکړي، خو د دوی غونډه تر 2 ساعتونو اوږده سوه. دواړو مشرانو د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د 30 سترو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې تر څنګ سره وکتل. وروسته تر دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شوی دی، دا لومړی ځل دی چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره مخامخ خبرې کوي. فرشته جلالزی راپورت لري.
امریکایی او روسی چارواکو پرون ویل چې د ولسمشرانو دونالد ترامپ او ولادمیر پوتین کتنې د پلان خلاف 2 ساعته او 15 دقیقې دوام وکړ. د چارواکو په وینا دواړو مشرانو د نورو مسئلو ترڅنګ د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې په پرونۍ کتنه کې و خبریالان ته وویل چې ولسمشر ټرمپ څو وارې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د مسکو د لاسوهنې د ادعا په اړه پر ولسمشر ولادمیر پوتین فشار راوست. ټیلرسن وویل چې ولسمشر پوتین د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه رد کړه او څرګنده یې کړه چې دا شایي اوسمهال د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف یوه پیچلې موضوع وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هغه هم د ټرمپ او پوتین په کتنه کې و له ریکس ټیلرسن جلا په خبري غونډه کې ادعا وکړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د پوتین له لوري د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې رد منلی دی. لاوروف وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګنده کړه چې د پوتین په دې خبرې پوهېدلی چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې رپورټونه حقیقت نه لري او د روسیې چارواکو لاسوهنه نه ده کړې او دا سپیناوی منلی دی. خو کله چې د لاوروف د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه خبریالانو پوښتنه وکړه، هغه له جواب ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولادمیر پوتین سره د خپلې کتنې په اړه تر دې غړي خبرې نه دي کړې. خو د روسیې دولتي خبری اژانس انټرفاکس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي چې د اوکراین او سوریه پر بحران، تروریزم، انټرنیټي امنیت او داسې نورو زیاتو مسئلو غږېدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسوسییټډ پرس اژانس دا رپورت تایید کړ چې وايي امریکا او روسیه د سوریه په جنوب کې د اوربان موافقه هم کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ قدرت ته رسیدو رئیسی په مکرر ډول له مسکو سره د اړیکو د شکولو ژغ کړی دی. خو د هغه اداره د څرګندوي چې پر روسیه د فشار راوستلو هڅې کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې د اوکراین د کریمیا ټاپوزمې د نیولو او په اوکراین کې د بیلتون غشتونکو د ملاتړ له امله پر روسیه د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
د امریکای او روسي ولسمشرانو پروند کتنې پر مهال د سوریه په جنوب لویدیس کې پر اوربند هم موافقه وکړه. اوس هم د ټکنالوژي لټګره اسمت ساروان مشتاسي د اتم آیفون لکمال خبروي.
اتم آیفون د انسان چیره پیژني. د اپل کمپنی انجینران وایي چې په اتم اپل موبایل کې د ګوتې د نخې د سنسور له نصبولو ډډه شوې او پر ځای د انسان د چیرې د پیشندلو له سیستمه کار اخیستل کیږي. مخکې ویل شوي و چې د ګوتې په نخه د اتم آیفون د کار کولو یا پرانستلو لپاره د موبایل په لاندنۍ برخه کې ځای ټاکلی دی. خو اوس د ستري کمپنۍ غړي وایي چې نظر یې بدل شوی دی. دوی په عین حال کې وایي چې نوی آیفون ټلیفونونه به پر دې سربیره چې د ګوتې نخه به بیا هم پیژني، خو د خاوند څیره به هم تشخیصولی شي. د دغه آیفون ټلیفون د عکس او ویډیو کمرې 3D یا 3D ده.
ستاسو له پیغامونو
زاته کولاده هرمنو نه د پیغام یو دمه ایران کې دی روبوت مر سره بدبینی لري مر د هرمن خلک ټول تر نن د څه د خپل د وبو دی پاکو مر خپل د بدري لکه کوره ټول دغه چې چلاوه ناشته مر خپل دی پاکو خپل خیر سره. السلام علیکم.
زمانم شیر زمان د نمرحال ولایت څخه تاسو مخاطب یم. وبو افغانستان کې سرچینه لري او په افغانستان کې امتداد لري. زیاته برخه د موږ په خاوره کې بهیږي. موږ دا مسلم لرو چې د خپل وبو څخه کامله استفاده وکړو. هغه بندونه جوړو، هغه وبخور کوو. هیڅوک هیڅ حرک چاته هیڅ موږ دا حق موږ نه ورکوو چې هغه د موږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. هر قربان د مقابله کې تیاری او خپل جمهور رئیس دا ډاډ ورکوو چې هیڅ شاته رانه شي او خپل اقتصادي کارونو ته دوام ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. افغانستان د ملي وسلوال پوز ادعا د ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کم ایران سره کم د مسلط خبرې کړې دي. د یو بوله بندونه اساس باید په ټینګه د افغان ملت سپاو کې د خپل بندونه وټړي تر څو به پاکستان ایران برابر کړي.
السلام علیکم. دا چا چې دا خبره کوي کچيري یو ډلې ته د یو ايشته کې دا بندونه خراب کی یا د یو ډلې په افغانستان کې پیدا کی موږ پر هغه ډلې باندې امنیو کو او کدي خپل جنگ کی د بزور د بند کور وبغواړي د دې سره به جنگ کو. هیڅ کله به دا وخت ودی ته مزور نکو.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. زموږ خپرونې په منځني څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې خپرې شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
د چشا چار
د ګوریا چار
یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور
او بیا خو د خوږې پلارم بیا کار دی او ورونه هم چې زمي شرکت ولري ټول باغه د کار پکې کوي.
خفه نشي خورې تاسو نو لور نه ورکوي ځانونه ته کار پیدا کوي.
د ګوریا اچار پروګرام د ساجر ډو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي او د ساجر ډو پروانه خبرونه کې به وړاندې په دې اړه یو تحلیلي مطلب واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي د حقانی شبکې او نورو ټولو تروسي ډلو وسلوال له پاکستانه وتل دي. البته افغانستان د پاکستان دغه خبري رد کړې دي او په دې برخه کې د چارنې غوښتنه هم کړې ده. دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې چیرو او لدې مو خبرو چې په کندهار کې د کوکنارو کار زیات شوی دی. الاتی سره دا به هم په تفصیل بیان کړو خو اته بجې او 10 دقیقې دی لند خبرونه. په بادغیس کې چارواکي د وسلوالو طالبانو د دوو مشانو مولا حبیب الله اخندزاده او مولا محمد رسول د پلویانو ترمنځ په جوند ولسوالۍ کې د نشټې خبر ورکړي. د لغمان په مرکز کې پرون څلور ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د کلو د بیا رغونه او پراختیا وزارت به نن د 15 پراختیا پروژو قراردادونه وکړي. مسلمانو وسلوالو د مصر په سیناټا په وزمه کې درویشت پوځیان ووشل. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند د موافقې اعلان وکړ. دا اوربند به سر له سبا پیل شي. او په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو په تر واکمنۍ لاندې ښار لوهانسک چارواکي وایي چې په دوو چاودنو کې یو تن وژل شوی او 15 تنه زخمیان دي. کندهار ته به مخه کړو. له هلمند وروسته کندهار د افغانستان هغه ولایت دی چې تیر کال یې د زیاتو کوکنارو د کښتونو له امله فیصدي لسو ته لوړه کړې وه. دا کښتونه زیاتره په هغه ولسوالیو کې وشول چې امنیت په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفانو حضور پکې کم دی. د حکومت د قاطع او جدي امر نشټوالی له کروندګرو سره نه مرستې، د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشټوالی او نورو حاصلاتو د بازار نشټوالی هغه دلایل دي چې هر کال یې د دغه ولایت کروندګر د کوکنارو کښتونو ته هڅولی دي. صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار کې د نشې توکو سره د مبارزې ریاست وایي تیر کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 40 هکتار ځمکې کوکنار کرل شوی و چې لویه برخه په میوان جړې او پنجبای ولسوالیو کې و. دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو حضور پکې کم دی. د نشې توکو پر ضد مبارزې ریاست رئیس ګل محمد شکران ازادي راډیو ته وویل تیر کال ځکه زیات کوکنار کرل شوی و چې د نشې توکو قاچاقبرانو د پټوکو د بزګرانو د کمزوري اقتصادي وضعیت څخه استفادې حقوی کوکنارو کرول ته واڅول.
بدبخت نه وایم چې دغه نړیوال مافیا خلک ډیر تشبیه کړی دي. زموږ زراعت یې له منځه وړی دی، زموږ د بیاري سیستم یې له منځه وړی دی. خلک یې ډیر تشبیه کړی دي. د تاریخ کتاب د تاریخ خلک ډیر کړي هغه هم د مجبوریت د غربت په اساس باندې.
ګل محمد شکران دغه سیمو پاړه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي او کوکنار پر کرل شوی وویل چې حکومت د کښتونو په لومړي فصل کې دوی ته امکانات ورنکړه تر څو د کوکنارو په ماتولو کې کار ځینې واخلي. د شکران په وینا تیر کال وزارت د شاوخوا 1.5 هکتار ځمکې داړولو امر ورکړی وو خو د امنیت او د کوکنارو داړولو لپاره هیڅ امکانات ورنکړل. چې له دې امله یوازې 1400 جریبه ځمکه د کوکنارو څخه پاک شوه او د پات کوکنارو حاصلات خلکو واخیستل.
نو په دې اساس ژړې میوند چې ډېر پراخ تشتونه لري، ډېر منطقې ګټ خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حکیمیت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړ چې موږ د بزګرانو د بې وزدي او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشبیه کوي ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبورن دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري او دی د روزمره مصارفو د اکمالولو لپاره د نشیتو کو کښته زلشه کوي.
دولت هغه محل د کوکنارو د لمنځوړلو کمپاین پیلوي چې کوکنار فصل اخیستلو ته رسیږي. په داسې مواردو کې بزګران لستر زیان سره مخ کیږي. خلک وایي دا کمپاینونه باید د کوکنارو لکرلو مخ کی د عامه پوهاوی او د کښتونو د کرلو سره سم تر سره شي.
نوم محمد د کندهار د پنجوي ولسوالي اوسیدونکو کچیر دولت خواړي چې د نشي توکو مخنیوي وکي نو باید په لومړي سر کې د کال په پیل کې د بزګرانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي او هغه څه چې دوی اوس مثلا کوکنار کوي باید د بدیلي معیشت لپاره یو څورته برابر کړي او د عامه پوهاوي پروګرامونه ورته جوړ کړي او د بزګرانو سره کوم څه چې هغوی کوي هغه حلال کښت د هغوی لپاره باید بازار موندنه ورته پیدا شي تر څو د یو طرفه دولت په دې باندې بریالی شوی چې د نشي توکو مخه نیولې وي د نشي موادو د کرکیلې مخه نیولې وي او له بل طرفه بزګران هم خوشاله بیا به حلال کښت کوي.
کروندګر چې د اقتصادي ستونزو او نورو حاصلاتو ته د کمرنګ بازار لامله کوکنار کوي وایي د کوکنارو د درې ځله پوجي د تیلو او برمو په وسیله د هغوی په اوبولو سره د هر جری پر سر تر 500 افغانیو لګښتونه راځي چې د کوکنارو د ماتولو سره سم لوی زیان وراوړي.
دولت موږ سره هیڅ کومک نه ده کړی. دغه برمې ولي د بمبیز موږ دپاره ولي چې مانا ده تاسو چې وهلې دي نه یو بره طرفه پورته کړي دي بالا هغه خلکو چې وهلې د هغو خپل روپۍ خولې بیا نه راته راغې دي نه د ماجد برمه راته پاله کړې ده نه د کلي برمه راته پاله کړې نه سره راکړې ده نه بل کومک را سره نه بل دغه موږ په ډیزل وادې د لیټر په 15 پر پور انیسو په بووی موږ 15 لک 14 لک وختي پور ورته کړی دی
موږ څه شو خو تر هتو چې دا وخت غنو مې جوړیږي دا کښنه په غنو مرګي په چی سره ګرځي خو یو خو نه دا یو کران جوړي هغه څه ماته ورته
ما څه نه دلې
کته هم په کندهار کې د کوکنارو د کښتونو د مخنیوي لپاره د بدلی معاشات په نو ملیونونه ډالر مرستي وسبه خو کروندګر بیا غیزي او د فساد ښکار بولی. په دې برخه کې تر ټولو لوی پروژه د فورزون په نوم وچی په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې خو کروندګر یې کمی او بیا غیزي بولی. د کندهار کروندګر وایي چې مرستي باید مستقیمی د دوی پر کښتونو او حاصلاتو اغیز وکړي.
کوکنار خو په دا وجه د خلک کری وروره چې زموږ سره نه مرستې سوي دي نه زموږ نور مځکې نور حاصلات کوي. مثال په دغه زموږ یو بچان ته یو روزي پکوو یو غوښتنه پکوو چې مثال د دغه دپاره یې کرو کنه د جس خو موږ هېڅ استفاده نه اخلو چې د دغه غریبۍ په خاطر نه
زما نوم منان دی نو خلک مجبوره دي حکومت نه مرسته ورسره کوي نه بله خوا ورسره کوي نه موږ یې بندونه را جوړ کړي دي موږ سره یې نه مرسته کوي موږ د ټوک ټوک پراته یو راغلي نو یې مرسته راسره شوي ده شهیدانو شوي ده جنګ راغلي ده مجبورې دغه کوکنار وکړي.
د کندهار له یو شمېر ولسوالیو داسې راپورونه مخبره شول چې تېر کال د محلي او ملي پولیسو یو شمېر قومندانانو د بزګرانو څخه د هر جری پر سر 6000 پاکستانی کالداري هم اخیستي. د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران د دې موضوع را دو تایید نه کوي خو وایي چې دولت په نوي کال کې د کوکنارو د لمنځوړلو په برخه کې جدیدي.
جنرالتمن رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هدایت دی چې د نشي توکو پر ضد مبارزه بسیج ملي یا ملي پاڅون ته ضرورت لري چې د ټول مملکت باید پکې شامل وي. د ټول مملکت غړي او ټول اجتماع ټول مملکت باید اشتراک وکړي او دغه پر ضد باندې ملي مبارزه وکړي. یعنی په ټول ارسو کې باید مبارزه وسی د کاچاکو د کښت د تولید د تورید د خرڅلاو او په ټول ارسو کې باید جدي مبارزه وسی.
اوس چې په راتلونکي کې د کوکنارو د نوي فصل د کرلو لپاره چمتووالی نیول کیږي دولت ته پکار ده چې د مخنیوي لپاره حاصل ته رسیدو مخکې تدابیر ونیسي. په تیرو کلونو کې تجربه ښودلې چې د حکومت د قاطع او جدي امر نشتوالی لکربندګرو سره نمرستي د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالی او نورو حاصلاتو ته د بازار نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د دغه ولایت کروندګر د کوکنارو کښتونو ته هڅولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د حقانی شبکې او د نورو ټولو تروریستي ډلو وسلوال له پاکستانه وتلي دي او د افغانستان په هغو سیمو کې چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي فعالیت کوي. پاکستانی چارواکي دا وینا لنډه موده وروسته له هغه کوي چې افغانستان او پاکستان د امریکا د سنا د یو پلاوي په وړاندې په خپلو قلمرونو کې د همغږو پوځي عملیاتو شمنه وکړه. د پاکستاني چارواکو د سرګندونې څومره رښتیا دي او څومره د نړیوال ټولنې د ملامتۍ لپاره د ځان د ایستلو په مقصد دي. احمد تکل په خپل تفصیلي راپور کې د مهمې پوښتنې ته د یو ثواب د موندلو هڅه کړې.
افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند هغه ادعا چې وایي ټولې تروریستي ډلې له پاکستانه وتلي او په افغانستان کې دیره شوې دي په همغه ورځ رد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د پنځشنبه پر ورځ وویل د حقانی شبکې او د وسلوالو طالبانو د نورو ډلو د پاکستانی طالبانو د تحریک د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د القاعده وسلوال اوس له پاکستان تښتیدلی او د افغانستان په هغو سیمو کې فعال دي چې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي. د مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا پلاوی تیر اونۍ په پاکستان او افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد چې پر افغان او امریکایي ځواکونو حمله کوي د داسې ګډو او همغږو عملیاتو سپارښتنه وکړه چې امریکا به څارنه پرې کوي. د ولسمشر مرسیال ویان د وخان میناپال د جمعې پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په پاکستان او افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد پر پلان شوی عملیاتو څارنه مهمه اړتیا ده، سو معلومه شي چې تروریستي ډلې په کومو ځایونو کې ډېره دي.
موږ غواړو چې د دغو اداو د اثبات لپاره نظارت رامنځته شي او ولیدل شي چې رښتیا هم حقانی ډله له پاکستانه وتلې ده، رښتیا هم د طالبانو نورو ډلې له پاکستان وتلې دي، رښتیا هم په داعش په کومو نقاطو کې دي. دوی هم اداوي لري چې هغه اداوي تر ډېره ځایه پورې له حقیقت لري دي. مثلا دوی د ملا فضل الله د ډلې په اړه باندې وایي یا د احرار ډلې په اړه باندې وایي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هیڅ ډول سند افغانستان ته تر اوسه باندې وړاندې کړی نه دی.
د ولسمشر بل ویان نجیب آزاد هم وویل چې که پاکستان د همغږو عملیاتو په برخه کې د خپل ژمنو په عملي کولو کې په دې پلمه ناغېړي کوي نو افغانستان بل امریکا او چین څخه د څارونکو په توګه مرسته وغواړي. د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز کارپو حلیم الله کوثری وایي د امریکایي سناتورانو له سفر وروسته تمه کېده چې پاکستان به په خپل قلمرو کې د تروریستي ډلو له فعالیت څخه انکار وکړي.
توقع کېدله چې پاکستان به دا خبره کوي چې والا کم طالبان حقانی شبکه د دې رهبری د پاکستان نه وتی ده او د افغانستان ته تللی دي. سیګار راپور او خپل د ناتو چارواکي په افغانستان کې تر هغه پورې دا منل دي چې ډیر ولسوالۍ په افغانستان کې دي هغه د طالبانو په لاس کې دي. نو پاکستان غواړي چې د دې نه استفاده وکړي او دا وایي چې ورور ډیر منطقې په افغانستان کې اوس دولت په لاس کې نه دي او دا د منطقې دي چې هلته طالبان مکمل تسلط لري او دا د طالبانو رهبری او د حقانی شبکې رهبری د الټ تلیدي او د غیژن نه فعالیت کوي.
د طالبانو کوټې شورا ته نږدې سرچینې وایي پاکستانی چارواکو په دې ورستیو کې د دې شورا له ځینو غړو سره تماسونه نیولې او ورته ویلي دي چې په پاکستان کې لغپلو استوګنځاینو څخه اوزي. سرچینې چې نه غوړي نومې واخستل شي ازادۍ رادیو ته وویل په کوټه کې د طالبانو مشران اوس مهال په عام محضر کې نه لیدل کیږي او د تماس شمیرې هم غیر فعال دي. آزاد ژورنالیست او د پېښور پرس کلب پخوانی مشر شمیم شاهد وایي چې په دې اړه په پاکستانی رسنیو کې تر دې دمه راپورونه نه دي ورکړل شوي. خغلی شاهد وایي که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونو هدف په پاکستان کې د افراطي ډلو د حضور ردول دي، خو دای دا تاییدوي چې د افغان طالبانو کورونا او مرکزونه په پاکستان کې دي.
ارګنن طرفه دا یو مشتمل دا وخت چې موږ سره دا خلک دلته نشته دا ټول افغانستان کې او د دې تحقیق نشي کېږي چې دا د خلکو د ژوند کومه په پاکستان کې موږ شهداران یو څه دي او دې وخت په معنی د جزیره دي.
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی وای په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشرانو پته ټولو ته معلوم دي. خغلی کټوازی ازادۍ رادیو ته ویل چې نړیوال منځګړي د افغانستان له امنیتي ادارو څخه د دې مشرانو ادرسونه اخیستلای شي.
منځګړي وادونه د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت استاد دي هم ورسره دي، هغه د پېښور او کوټه کې کراچي هم ورسره په دغه ځای کې د وګړو د افغانستان د حکومت استخبارات هر څوک ورسره دي، هغه به ورپوښتنه کوي چې دغه د سترونه کې پټ شي دا د پټ شورا ده دا د پېښور شورا ده
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي چارو کارپو نصر الله سنگزای وای د افراطي ډلو پر ضد مبارزې لپاره د امریکا د سنا د پلاوی پلان د پاکستان لخوا ناکام شوی دی. خغلی سنگزي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان روسي وینا ته د اشاره پترڅ کې وویل
د دوا خبرو باندې اوله باندې داده چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان په سولې کې مرسته وکړي. او دو مسله دا چې پاکستان د ټولو موازینو خلاف د ټولو دلایلو او فرصتونو د وجود سره سره د هغه ترخه واقعیت چې د افغانستان د دښمنانو ټول د پاکستان کې له هغه نه انکار کوي.
اما دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا یو هیئت په پاکستان کې ودلته تعهدات له افغانستان او پاکستان له دواړو نه واخیسته، هغه ته به څه وایي؟
زه فکر کوم چې هغه ته وایي چې موږ همکاري کوو، اما د مال نظره دغه خبرو بیانول د هغه هیئت د ناکامۍ په معنا ده.
فکر کوي چې د امریکا اقدام به بیا څه وي که هیئت ناکام شي او دغه پروژه ناکامه شي؟
امریکا با بزین اقدامات که اما اگه اقدامات پاکستان واقعا پا خپل زای که نوی و ده تروریزم مخونی سی اگه ما تا دیر عملی نخاری امریکا را ثابت کرده سپتر و سپاس اقدامات دیکرده سی پاکستان تا به عبرت درست.
کابل او اسلام آباد ته د امریکا د سنا د پلاوي له سفر وروسته افغانستان او پاکستان په خپلو قلمرونو کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د امریکا تر څارنې لاندې د همغږو عملیاتو ژمنه وکړه، خو له دې موافقې سم دستي وروسته په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د پاکستان پر نیت شک څرګند کړ او ویل ډیر ژر به معلومه شي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد هم اقدام کوي کنه. خغلی خلیلزاد پر خپل ټوئیټر پانه په یو لیکنه کې همدارس پوښتنه کوي، آیا اسلام آباد د ګډو عملیاتو په برخه کې جدي دی او که دا ژمنه یوازې د دې لپاره کوي چې د امریکا فشارونه کم کړي؟
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، مظاهری بیا پیل شوی خو دا ځل ګلابي مظاهری وی. ګلابي رنګه مظاهری بل معنی هم لري چې بهرنیانو ته معلومه ده. اوس نو لکه د رنګه تلویزیونو او رنګه موبایلو مظاهری هم رنګه شوی، خو هر رنګ خپله خپله معنی لري. دا چې ګلابي مظاهری په کوم نیت جوړې شوي وي دا به وروسته معلومه شي، خو اوس د فتنې د خلکو په زړه کې شک پیدا کړی. خپرونې ته مو دوه کارپوهان راغوښتي دي، یو یې د غیبت د چارو ماهره ده او بل یې د تربګنیو د چارو ماهر تربور صاحب دی. راځئ له نظریاتو څخه ګټه واخلو.
پتاسی خوږه خولی خور، ته خو د غیبت متخصصی او له همدې عمله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم.
نه نه، په نورو برخو کې هم کولای سي.
سمه ده، نو له تا نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی او دغه پروسه چې باید ډیر پخوا سرته رسیدلې وای دومره اوږده شوه؟
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخله. حکومت خو همدا غوښتل نه یې وزیران سمجي او نه یې نور کارکوونکي، چې دوی سم نه وي انتخابات به څنګه سم کړي؟
خوږې خولی خور، حکومت پرېږده، د راتلونکي په هکله څه وایي؟
راتلونکي مو هم کږه راته ښکاري ځکه چې نن مو کږه ده.
مقصد مو څه دی؟
مقصد مې دا دی چې له موږ خلکو هېڅ هم نه جوړېږي. زه مې چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم. څه خو لا دا حکومت
سیده مونږ وخت ضایع کوي.
مننه پتاسی خور، اوس به د تربګنیو د ډیپارټمنټ ماون تربور صاحب ته نوبات ورکړو او دا پوښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او څه وخت به یې ځای سوله او آرامي ونیسي.
تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده، نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي. او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي. نه دي دې اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی؟ دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي. تربور یم خو نر تربور، که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې راباندې وهي، خون مې در بخلی دی.
تربور صاحب، ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې تربګینت دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوې. موږ وایو چې د له منځه تللو لارې چارې پیدا کړو، دا ته څه وایې؟
ښه خبره ده، خو که څوک یې ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی، په انتخاباتو کې، په نتایجو کې یې. تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې؟ ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره چې هر وزیر، رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربرونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی. تو ورشه د رایو صندوقونه وګوره چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایه اچولې ده. ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي. د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته. په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی، او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي. یعنې د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور.
د موبایل کمپنۍ د پیسو وهلو بلا چلونه په کار اچوي، او په چل چلی هیوادوال داسې وتوشپل چې په جیب کې هغه د چا خبره یوه ټنګم نه پیدا کیږي.
فخری مسج ترته راغی، ته وګوره چې د چا دی.
او تو درېږه که هندی سندره غواړی نو 002 دایل کړی، او که عربي غواړی نو 005، او که غربي غواړی 00.1 نمبر دایل کړی. د شبکې له خوا دی.
ته خو هغه هندي سندره راواوروه.
ته ودرېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړی.
کلکی کاکانه،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړئ.
یو نمبر ډایل کا.
ښه ښه، دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کړئ.
کلک یې کا.
ښه، دا خدای کلک مې کا. ورکه دي چې دا شبکه.
ولې؟
وایي چې د ډاډه سلولو لپاره 203 کلک کړئ.
زه دا غم کلک کا.
دا خدای کلک مې کا. او لعنت دې په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کوي، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کې کاږي.
یو تڼۍ کې کاږه.
اوف، لعنت دې وي در باندې.
ولې څه وشول؟
وایي مزرعت غواړو، کریډت دې خلاص شو.
په خوا به پلرونو او میندو د لور د ورکړې په وخت آن هغې ته ورکړې ګوټي هم په ولور کې حسابول، خو اوس چې خلک عصري شوي نو آن د ایسکریم خوړلو حساب هم ترې اخلي. لکه داسې
سړیه، زما خو خوښه ده، بیا داسې زوم نسم پیدا کولی.
ولې نشي پیدا کولی؟ و ښځې دی کوم داسې صفت لري چې نور یې نه لري؟
ډېر ښایسته هلک دی، چې ورته وګورې سترګې کښته اچولي وي، او چې نه ورته ګورې مسک مسک کېږي. ته به وایې چې د دنیا ټولې خوشحالۍ د ده سره دي، لکه د تا تنده یې تروشه نه وي نیولې.
دا خو یې دومره ښه صفتونه نه دي چې سړی لور ورکي. د ما شرمندوک هلک بد ایسي. هلک باید بیدار، مؤدب او په خبره پوه وي.
زما بیا شرمندوک ښه ایسېږي، بې شرمه دې ورک سي.
څه کار کوي؟ چیرته کار کوي؟ او
مور یې ویلې چې غټ انجینیر دی.
ها، شرکت لري؟
د شرکت پوښتنه مې نه ده کړې. موږ شرکت څه کوو؟ شای چې لري بیا
شرکت یې مهم دی. شرکت چې ونه لري 2 روپۍ هم نه ارزي، او لور هم نه ورکوم.
ولې؟
ځکه چې اوس یوازې په تنخواه ګزاره نه کیږي. تنخواه خو ایله د خپل آرایش او سټایل وشي.
د چا د آرایش؟
د هلک د آرایش.
انجینران آرایش نه کوي. آرایش هغه کسان کوي چې په ډرامو او فلمونو کې کار کوي. مور خوارکه یې ویله چې دومره مصروفه دی چې خپل ورېښتان ږمنځولو ته هم وخت نه لري، همیشه جړ سر ګرځي.
ښه ښه، نو داسې ده؟
ولې څنګه ده؟
خو همدا جړ ویښتان چې ګرځي، آرایش او سټایل چې وهي، له دې هلکه خیر نشته. د ما خو خوښه نه ده.
کاشکې آرایش وکړي، موږ او دومره تالی.
ګوره و ښځې، که بیا راغلل ورته ووایه چې شرکت لري او که نه. د څه شي شرکت لري او څومره پروژې اخیستې دي؟ که یې شرکت نه درلوده ځواب ورکه، لور نه ورکوم.
موږ شرکت څه کوو چې ته داسې ورته کلکې؟
په هغې خبرې زه پوهېږم، ته یوازې پوښتنه وکړه.
په خیر اغلی خوری، هر کل راسی؟
خدا شی، خدای دی پا بچو ارمانو باسا.
سال مو دی؟
خیو شکر دی، دو تاسی سال دی؟
مجم شکر دی شویو.
کنو خواک موشوک نه، زخو زوا بخیستل تر اغلیم.
اوی خوری، تم دوم نجر اغلی چه پختای که موش دا الک پشتن کریوی. چه چه دول حلک دی؟ شرکت لری که نلری، انگلیسی ازداد که نده، خوب لری که نلری. څومره وخت د باندې وي او څومره وخت په کور کې وي او دغسې نور
شرکت خو نه لري او بیا تاسې شرکت څه کوئ وخورې
شرکت خو ښه دی اوس چې انجینیر شرکت ونه لري انجینیر نه دی او بیا خو د خوږې پلار هم بیکاره دی او ورونه یې هم چې زمې شرکت ولري ټول به هغه د کار پکښې کوي
خفه نه شئ خورې تاسې نو لور نه ورکوئ ځانونو ته کار پیدا کوئ
لور هم ورکوو او دغه چرتونه هم پرېږدو څلاوانه خو مو نه ده لویه کړې په ډېرو نازو او نخرو مو لویه کړې ده چې ټول عمر ووایه هغه د ایسکریمو پیسې یې نه شئ پوره کولی دومره ایسکریم نه پرې خوړلي دي چې په کوڅه کې به د ایسکریمو والا ساز وشغېدی چې دا به بیا وخته یې سرته ولاړه وه او دوه دېرش روپۍ ایسکریمونه بیا په لاس کې وه
خورې دا خو یې ښه عادت نه دی که نه په ایسکریم کې به یې پټه کړم
ولې ښه عادت نه دی نجلۍ چې ایسکریم ونه خوري هغه نجلۍ نه ده په دوو توتو مناسي
که خبره تر ایسکریمه متله وي نو بلو ته به ووایم چې د ایسکریم ماشین ورته واخلي دا خو څه خبره نه ده
تاسې چې هر څه ورته اخلي واخلي خو ما مې د خپل مصرف درته وویل چې هلک شرکت ونه لري نه یې ورکوم چې پاکه او سپینه یې درته وایم
زه خورې دا شرکتي دې په تا مبارکه وي ایسکریم پرې خوره
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، حسی حکمت او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
پما گرانا یار ډیر غریبی دا جعفر يا رتين جغي كراكا من پورا زماد مني تمناكا مسافر يا رتين جغي كراكا مسافر يا رتين جغي كراكا دہیا نے کاپ دلری کا لمحہ